آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځلې وی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لاندې برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم و رحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یا د چر د پاسي زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وای چر د پاسي دي آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چرده پاس دی نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غوښتنه ده په ډیر درنښت سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیس کی او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا پچش کی لانسي هغه نتایج بیا ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب وسو نو کچیر زه یو استادم زه ودغه بسته په خپل ایک سره تر هغه چردا پاس پر ش نمرو سره کامیاب وسو نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد ته درانه مقام ته هم دا هیله ده چې موږ رغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داس نه چې بیا پای ته رسیدلی او موږ رغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسید
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل رغ پریږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې ورسوي خو ته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې دا پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي مشته پورتګال کې پاتروشونه واستله موږ راړې د مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي دا څه خلک په دوه کستا چې دلته د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چې ری مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه پرېړلې چې دا موږ د پاسپورټو کارو کې او موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یا موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راویس خبره کوم انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرځي بې روزګار دي کار نسته او ذات خلګور نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت څه ویده نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غشتنه ده چې دغه ته کارو پیداسي او په کار اخته سي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکترانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مي اړیکني ولې د ماته د معلومات راکي صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. اوس ما په دې کې شک ده او ماته سیز ما دا شک کوفي دي ستا اوس څنګه حلال شی دی او که څنګه ترتیب بدام.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونو هم د غوښته زړه پورو چارواکونه چې زمونږ غم وخوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو دپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خوانته نه فارغ شوی دی د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغه ملیار تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړی وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شي، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یو ډاکټر خور ما ته حتی د فلکر چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړه او ما ته دوی ویل چې دوی په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا خو د خويندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شي چې دوی باید ونه وایي مطبوعات ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بل لار نه لرو، موږ بل چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا ده چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بل چاره نه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظانو راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظان افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کده شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانه سکلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې تاسو یو زونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې وست اصحاب په تکلیف باندې خپل څه چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مور ډاکټر ته دیولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ښه وخت ښه چاري خدای پامان السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکنه می احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1
سلام علیکم زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الله عبد الحمید او عبد لطیف او عبد الله چې و اعظم ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سخت خوتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی ما خپل ځغ اوري او خصن عبد الحمید او عبد الله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قربان دي نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې سسي شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلان وم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه زم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ورکسو ځان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکازوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه نو تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی څنګه کار کوم کوو دې دومره سلام په دې لکه جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو ته واځي ځان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزه یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوال ما څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځل بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزولو مسالو ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړم ما په دا شمیره کې زنګ راټوی چې تر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اوه دا مسله شمیره ده تربله دې څنګه شمیره باندې ته زنګ راټوی کله زه غواړم یو نوم پیغام وکړم او غواړم چې په کار کې سره وکړم هغه شمیره دې څنګه شمیره ده چې پر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دې شمیره کې موږ څنګه وکړو کار چې دې موږ غواړم یا له سره ملګری مو څوکري څوک سره شنه اخته دي په نوم دې میرا په دې د زینبین کاکو زوی او د دې په نوم دې چا و چې په شمه کې د ښکارې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرګونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونی شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره د پردغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و دریه نو زیلا ده چیز ما پیغام نشر کی خدای پامان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه انجلۍ عمر د 16 څخه تر 18 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره کسوې دي، د پلار څخه بدې سوې دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ځواني پرشاک پوایدا ولې ولا پیک ولای دغه خپل سینې ویني چې شلای منځل راځه ځان کې ګرځې دلای زه هیڅ ګران او څنګه پنځان کولای
ازادي میلمه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات هغه د ماشومانو په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خارغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو تک چوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه ونې کیلې وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبا ادبیاتو پانځای نه فارغ یم البته ماستری مې خسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زمګه مګه د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم همدلته لوی شوې یم او زکړه می لمړنه نه زکړه می په د لیسې مریم پولی فونځ کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور از مې نیورستا ادبیات پانځای ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړ او څلور کال لیسانس دوره ما تر سره کړ بیا ورسره لغونه ز دوه کال می مستری ویل البته مستری می د وظیفې په جریان کې ویل یعنی ام میدان تر سره کاواله او ام ما مستری کاوال
د مستری تر کچ تاسو لوړ زده کړی کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګالل په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو په یوه په افغان ټولنه کې به په تیر انجن تا مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ ذکر ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیره لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې ټولنه کې اکه مې وي خو بیا ما خپل هغه مورال لا سوار نه کو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جانو نو پلار می همیشه ز تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو ترڅنګ ما د استاد دندان تر سره کوله یعنی زه سحر پانتون ته تلم او وروسته لغرمې نظر اتلم ما د استادې دنده تر سره کوله دوه کاله ما استادی هم کړی بیا ورسره لغونه چې زده دا پوسټ اعلان شو دا پوسټ هم کزه تاسو تقصاو کوم ډیر جالب ده چې زده امو پانتون کې یو سیمینار وو د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړای وای دغه په ژوندلیک نو زمې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنې فرشته مرسه زه د بی بی سي تعلیمي خبرونه ته دفتر ته لاړم دغه سره یعنی د میلمه په توګه تللې وم خو تصادفي هلته پوسټ اعلان شوی وو د پریډي سره یو د لیکوالې پوسټ اعلان شوی وو نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب وو او ما ته ویل چې ته مثلا فارغ شې غواړې څه وکې ما ورته ویل ما زه چې فارغ شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکم در تو خندل و اینا اطمان معلمه که گی من نه معلمه خویم معلمه مقدس وظیفه ده خمان تا زغوارم چه ایما مدبات دیر خوشی گی زغوارم چه مدباتی که دنده واخلم بیا اگه او این خیلی تلاقه لریم نوی پوست ایلان کرده که دلیشی چه دلتا اطلاعی وکه یعنی بیدن دی سیوی نه سیوی دمان اوان اخستل شوا خوچون امال تولارم دمان انترویو وقت سف انترویو که بریاله شوا ما یعنی ما ایز باور نرات لسیز بریاله شما بزکا چه آل تا دیرو دستی کسانو چه کلونه کلونه پا مدباتی که کار کرده و سیویانه راوره وی خود بریاله شوام دو پوستا بیا اول از دلویانو خفروانه که می کار کهو تقریبا ادما انتیانی دوره دری میشته چه و دلویانو برخه که می کار وکو بیا رو سلوگو ما شمانو برخه تر آلم چه ما شمانو برخه که دی بنجاری خورجین خفروانه ما شمان ده پاره چه بی بی سینا نشریگی و بیا ده ایوی مانه یا زرو تری سو خفروانه چه اغم ده ما شمان ده پاره نشریگی هم دست ده اسرار پر ده خفروانه او بیا ده جون کی سو خفروانه هم دست که ترتیب سره ما شمان ده پاره می کار کرده لنده کسی می لکلی ما شمانو تا ترانه چستانونه یعنی تقریبا لس کالا دی برخه که می کار کرده
څنګه مو چې ویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوي نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړل په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړي
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل ماشومان سره مو خاصه مینه و او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغه ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د هم دی برخی دی ماشومان او لویان دی برخی ایدیتار پخت و دری برخی که
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې لس کاله کیږي په دی برخی که کار کوي نو مخکې نه مو هم لیکنه کولی ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې یوه بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوي چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپل به ماشوم شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپت لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم وم زه وړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې م کولی یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونو ته یې ښودله
نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کمه. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې یعنی خپرونې ورته جوړې کړي دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا او یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې ویده چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نورو موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي،
ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از صحه تطلم ما شومان سره کلام خبرې کولې نو ما دې نه ډېر ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پایل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بلته و یعنی فاميلي تخلص مې و بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ما شومان یو وړوکی الک راغی فکر کوم چې یو نکاله نو تکلان به و راغی ماته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینې ده یوه ناجیا نجات ده د یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللی وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه چا ګل راته راوړ چا غوره راشکولی وه چا مڼه راشکولی وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولی وه غوره یې راشکولی وه حتی د مڼه خو پخه نه وه د مڼې غوره یې راته شکولی وه او ګلان یې راته راشکولي ول راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان رالل غېږې راکړې راته ژړلې خیر د تلې موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما ته یې راکړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخیست خاص خوند ان مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي ځکه چې
ماشومان مطالعه ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنی ول روزه ابل اورازم زده یو دو سره زوغه گیدم یو لیکوال سره ما ورته ویل موږ کولای شو که دغه کوم شایان چې موږ لیکلی دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فیل پساری وي، یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه هره برخه په نظر کې ونیسو. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جان، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې قصې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له هغو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوري و نه وګوري، یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه وغوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې
خپل هغه څه وشتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږوی ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیر زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
ایلاکا مننه تاسو نه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
عشق بسو ساتم پزڑکے، عشق بسو ساتم پزڑکے، اس بنا کوئی غمزہ، اس بنا کوئی غمزہ.
صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي نئے غم صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي حق حیران در پکڑ کے حق حیران در پکڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز